السلام علیکم، ستړي مشه ز صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست ویم. پایل په مهمو خبرونو کو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت خبرداري ورکړی چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو باندې د ماشومانو حقونه له جدي ګواښ سره مخ کړي دي. ریچارډ بنت د پاکستان پلاور کې یو کانفرنس د وینا پر مهال ویلي دغه جبري اخراج د ماشومانو په زده کړو کې خنډونه رامنځته کوي چې له امله یې د شکنجې او ناوړه چلند پیښې ډیریږي. په ورته وخت کې له پاکستانه ستانه شوي یو شمېر افغان کډوال وایي وطن ته له ستنېدو وروسته ماشومان له ډېرو بنسټیزو حقونو بې برخې شوي دي. ملګرو ملتونو د 2015 کال په اکتوبر او نومبر کې د پرزیدلي جمهوري نظام د لږ تر لږه 400 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي، په همدې موده کې د پخوانیو پوځیانو د خپل سرو نیونو لږ تر لږه 28 او له هغوی سره د ناوړه چلند و موارد ثبت کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یوناما د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د پخوانیو پوځیانو د وژنو، نیونو او شکنجو اړوند راپورونه رد کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د چهارشنبه پر ورځ واشنگتن ته ځي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر وایي ښاغلی نتانیاهو به له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د تهران او واشنگتن ترمنځ د مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. د امریکا او ایران استازیو تیره جمعه په عمان کې مذاکرات وکړل. ولسمشر ټرمپ تیره جمعه وویل تهران د یو توافق په لټه کې دی، خو ګواښ وکړ چې که توافق ونه کړي نو ناوړه عواقب به ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچی ویلي دي له امریکا سره مذاکرات به دوام وکړي، خو خبرداری ورکړی چې د واشنگتن د برید په صورت کې به په سیمه کې د امریکا پوځي اډې په نښه شي. د ګډو رزمی ورزشونو یا ایم ایم ای لوبغاړو فرید بشارات او ورور یې جاوید بشارات تیره شپه د یو ایف سی د مشهور سازمان په چوکاټ کې خپلې لوبې وګټلې. فرید بشارات له برازیلي لوبغاړي جیان ماتسوموتو سره مخ و چې وتوانید په دریو راوندونو کې هغه ته د نمرو په توپیر باندې ماته ورکړي. دا د فرید بشارت د حرفه‌ای رزمی لوبو 15مه بریا وه. هغه 15 لوبې کړي او ټولې یې ګټلې دي. یوازې شپږ یې پرله پسې په یو اف سی کې د بریا ریکارډ دی. همدارنګه جاوید بشارت بیا له مکسیکوي لوبغاړي جیانی وازکیز سره مخ و چې وتوانید د پریکړې په اساس هغه ته ماته ورکړي. جاوید بشارت 18 لوبې کړي چې 15 یې ګټلې او دوه یې بایللې دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شلو وریز نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه نیوزیلند ته وبایلله. لوبه افغانستان پیل کړه او د شپږو لوبغاړو په زیان یې نیوزیلند ته د 133 منډو هدف وټاکه. نیوزیلند دغه هدف په 13 اوور کې پوره کړ. د 2026 کال د شلو وریز کرکټ نړیوال جام لوبې په هند او سریلانکا کې پیل شوې دي. افغانستان په ډی ګروپ کې له نیوزیلند، جنوبي افریقا، متحده عرب امارات او کاناډا سره مخ دی. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل او مطالبه لوستلی شئ. ریچارډ بنت خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو جبري ستنول د ماشومانو حقونه له جدي ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه تاسو ته یو ریپورت خبرو چې په افغانستان کې د یوې نجلۍ د ویډیو خپرېدو چې جبري اعتراف ترې اخیستل شوی دی ګڼ غبرګونونه پارولی دي. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو باندې د ماشومانو حقونو له جدي ګواښ سره مخ کړي. ریچارډ بنت د پاکستان په لاهور کې یو کانفرنس د وینا پر مهال وویل دغه جبري اخراج د ماشومانو په زده کړو کې خنډونه رامنځته کوي چې له امله یې د شکنجې او ناوړه چلند پیښې ډیریږي. په ورته وخت کې له پاکستانه ستانه شوي یو شمېر افغان کډوال وایي وطن ته له ستنېدو وروسته ماشومان له ډېرو حقونو بې برخې شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي له بېلابېلو هیوادونو له دې ډلې له پاکستانه د افغان کډوالو جبري او بیړنۍ ستنېدنه په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره جدي او نه جبرانېدونکي بشري پایلې لري. ریچارډ بینټ د اسما جانګیر په نوم کانفرنس کې چې شنبه د دلوی اتلسمه د پاکستان په لاهور کې جوړ شوی و وویل د نړیوالو بشري حقونو د قوانینو له مخې هر پریکړه چې له ماشومانو سره تړاو لري باید د ماشومانو د غوره ګټو د اصل پر بنسټ وشي، هغه اصل چې د په باور د کډوالو د پراخ ستنېدنې په بهیر کې نه رعایت کیږي. دی وایي ماشومان له دې وضعیت سخت زیان ویني، ستنېدنې د هغوی زده کړې ګډوډوي، په کم عمر کې د ماشومانو د ودونو او کار ته د ماشومانو د مخ کولو کچه لوړوي او د قاچاق او ناوړې ګټه اخیستنې وختونه هم ډېروي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي دغه راز ټینګار وکړ چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو تر هر ډول پریکړې مخکې باید د خطر کچا په انفرادي، عادلانه او اغیزمن ډول وارزول شي، په ځانګړي ډول په هغه مواردو کې چې اخراج کولی شي خلک د اټکل وړ او نه جبرانېدونکو بشري زیانونو سره مخ کړي. په ورته وخت کې یو شمېر ستانه شوي افغانان وایي له پاکستانه تر ستنېدو وروسته یې ژوند ګډوډ شوی. حمید الله چې تازه له پاکستان خپل هیواد ته ستون شوی او دا مهال په هلمند ولایت کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د خپل ماشومانو لپاره د خنځی د درسي موادو د اخیستلو توان نه لري.
موږ د ځان ساتلو پیسې نه ستر سره چې ځانونه باندې وساتو، د مکتبو پیسې موږ د کوم خاکو چې ماشومان مکتب ته واچو. حالت زما دوا ځامونه مکتب وویل، تر څلرم پنځم سم پورې مکتب وویل، دلته چې راوستلو دلته تر وځه غره کم پر کور ناست، هیڅ مکتب مو تموم نه دی اچولو، وس طاقت هم نه لرو.
د لغمان ولایت اوسیدونکو سناګل چې څو میاشتې مخکې له پاکستان ستون شوی و ویل اولادونه یې له زده کړو بې برخې دي.
ماشومان هم نه مکتب کې اچولي دي، نه ځي، په کورونو باندې ناست دي او مریضتیا حالات کې دي. د دوا روپۍ نشته ده، د بل څه روپۍ نشته ده، وضعیت خو ډېر خراب ده. د کور لپاره ځای نه لرو چې چار دیوالۍ ته وکړو، چوپال به پکې جوړ کړو، هم بېرته باران راباندې خراب.
یو بل افغان کډوال چې له پاکستانه کندهار ته ستون شوی او نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د سختو اقتصادي ستونزو او زده کړو د فرصت د نه شتون له امله اړ شوی چې خپله 15 کلنه لور یو سړي ته نکاح کړي. دوی وایي باید له پاکستانه تر ایستل کېدو د مخه وخت ورکړل شوی وای، څو په سمه توګه خپل وطن ته د ستنېدو چمتووالی نیولی او د سرپنا په ګډون یې د خپلو اولادونو د ښه راتلونکي په اړه فکر کړی وي. په تیرو څو لسیزو کې میلیونونه افغانان د بېلابېلو دلایلو له امله پاکستان ته کډه شوي او پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته زرګونه نور د اقتصادي ستونزو، بېکارۍ، نامنۍ او د نجونو په زده کړو د محدودیت له امله دغه هیواد ته کډوال شول. خو د پاکستان حکومت د 2023 کال په سپتمبر کې په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د جبري اخراج پریکړه وکړه. دغه هیواد یوازې په تیر 2015 میلادي کال کې 1 میلیون ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی او له هغه هیواد یې غوښتي وو چې د افغان کډوالو له زورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. د بشري حقونو نړیوالو ملاتړو سازمانونو ملګرو ملتونو له پاکستان او ایران د افغان کډوالو اخراج غندلی او دای د کډوالو په وړاندې د دغه هیوادونو د نړیوالو ژمنو خلاف عمل بللی. دغه بنسټونو خبرداری ورکړی چې دا بهیر د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ او بشري ملاتړ کمزوری کوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
په افغانستان کې د یوې 14 کلنې نجلۍ چې د کار په لټه ځان د هلکانو په څیر جوړ کړی د اعتراف ویډیو ګڼ غبرګونونه پارولی دي. د بشري حقونو د فعالانو ټولنې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې دغه نجلۍ لا هم د طالبانو په بند کې ده او د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. دغه بنسټ ویلي د یوې نجلۍ ویډیو اخیستل او هغه په ټولنیزو رسنیو خپرول د رواني شکنجه او د انساني کرامت د نقض څرګنده بیلګه او په هیڅ حقوقي نظام کې د توجیه وړ نه ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دغه ویډیو چې د تویرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې هم لاس پلاس کېږي، یوه نجلۍ په یوه خونه کې د ویډیو ثبتونکي د پوښتنو په ځواب کې وایي دا یتیمه ده او د مجبوریت له مخې ځان د هلکانو په څیر جوړ کړی څو خپلې کورنۍ ته نفقه وګټي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بشري حقونو د فعالانو اتحاد دی وی 14 کلنې افغان نجلۍ چې د هلکانو جامع اغوستي د اعتراف د هغه ویډیو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې چې د دوی په ټکو د طالبانو لخوا خپره شوي. د دغه بنسټ په خبره د انجلۍ لا هم د طالبانو په بند کې ده، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د بشري حقونو د فعالانو اتحاد په یوه اعلامیه کې چې یک شنبه د 2019 خپره کړي ویلي د انجلۍ د سختې بېوزلۍ او د خپلې کورنۍ د سرپرستۍ له امله اړ شوي د هلکانو جامع استعمال کړي په یو کافه کې کار وکړي. د اعلامیه په ټکو د یوې نجلۍ ویډیو اخیستل او هغه خپرول د رواني شکنجې او د انساني کرامت د نقص څرګنده بیلګه او په هیڅ حقوقي نظام کې د توجیه وړ نه ده. په اعلامیه کې راغلي د طالبانو تر واک لاندې د دوی هر غړی د خلکو پر وړاندې هم د قاضي رول لوبوي او هم د سزا د پلي کوونکي. خو د اعلامیه په ټکو دغه ډول کړنې تر قانون پلي کولو ډېرې د تختونې یرغمل نیونې او وحشت فضا د رامنځته کولو بڼه لري. دغه ویډیو چې له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي، پکې یوې نجلۍ ښودل کېږي چې ویښتان یې واړه کړي، خولۍ یې په سر ده او د ځینو کسانو له لورې په یوه خونه کې کېنول شوي او ترې پوښتنې کېږي چې ولې ځان د هلکانو په څیر جوړ کړی. په ویډیو کې نجلۍ وایي د غور ولایت د اوسیدونکو دولتیرو دریو کلونو راهیسې په یو کافي شاپ کې په میاشتني ډول لوه نیولې تر لس زره افغانیو په بدل کې کار کاوه. خو دغه ویډیو د ثبت نیټه مهال او دا چې د چا لخوا ثبت شوي او خپره شوي څرګنده نه ده او ازادي راډیو په خپلواک ډول په دې اړه هیڅ ډول معلومات نشي تاییدولی. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو هم د دې ویډیو په اړه غبرګونونه ښودلي او دا د هر ډول انساني کرامت خلاف کړنه بللې. یو شمیر مېرمنې وایي د دغه ډول ویډیوګانو خپرول د دوی ترمنځ ویره دومره زیاتوي چې آن له کوره نشي وتلی. د پلازمینې کابل یوه اوسیدونکي چې د څلورو ماشومانو مور ده، په خبره یې مخکې په یو نادولتي اداره کې دنده درلوده او اوس آن له ویرې له کوره نشي وتلی. دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
حق اخیستل شوی، زه اوس نشم کولی چې د خپلو اولادونو لپاره نفقه پیدا کړم. د دوی لومړنۍ اړتیاوې هم نشم پوره کولی. دغه مېرمنو لپاره چې کار او د زده کړو حق ترې اخیستل شوی او د کورنۍ سرپرستانې دي ډېره سخته ده. موږ اوس آن له کوره له ویرې نشو وتلی چې طالبان مو ونه نیسي.
د بلخ ولایت یوې اوسیدونکي چې دی هم مخکې دنده لرله خو اوس په کور ناسته ده، د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بلخ ولایت کې طالبان ډېر مونږ یې تنګ کړی یاستو، کاروبار ته نه پرېږدي چې بیرون وځو. همدغې له امله د اقتصادي وضع زمونږ هیڅ ښه نه ده. مونږ باندې ډېر قبیداد دی او مشکلات مې ورځ په ورځ ډېرېږي. ورځ په ورځ هر قوانین نوي نوي قوانین مونږ باندې وضع کوي. مونږ نه پرېږدي چې بهر لاړ شو او کاروبار وکړو. خپل د مشکلات د ژوند مشکلات اقتصادي مشکلاتونه هم رفع کړو.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په یو شمېر دولتي او تقریبا په ټولو نا دولتي ادارو کې د افغان مېرمنو په کار کلک بندیز لګولې، چې له امله یې ډېرې هغه کورنۍ چې سرپرستانې مېرمنې وي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي. د بشري حقونو د فعالانو اتحاد په خپله اعلامیه کې ویلي د ښځو په زده کړو او کار بندیز کورنۍ سختې بېوزله کړي او ډېر شمېر نجونې دې ته اړ کړي چې د خپلو کورنیو ته د نفقې د پیدا کولو مسولیت په غاړه واخلي. له دې وړاندې د بشري حقونو ګڼو نورو بنسټونو هم په افغانستان کې د پراخې بېوزلۍ راپورونه ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي روان 2018 کال په افغانستان کې 21 میلیونه ډیر کسان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې د ځینو روغتیايي محصولاتو او سینګار توکو له کیفیته شکایت لري. دوی دا کوي چې په ځینو مواردو کې د دغو محصولاتو کارولو وروسته د دوی د پوستکي ستونزې او د ویښتو تویدل لا زیات شوي. دا ښځې او نجونې ټینګار کوي چې مسؤول ادارې باید د دغو محصولاتو کیفیت په جدي توګه کنټرول او څار ولري. ورباندې په ورته وخت کې یو شمېر ډاکتران وایي د سینګار او جلدي محصولاتو کیفیت د روغتیا لپاره مهم دی او که د دغو محصولاتو په تولید او عرضه کې روغتیايي معیارونه او لارښوونې په پام کې ونه نیول شي، د بېلابېلو ناروغیو لامل به وګرځي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی ریپورت ته.
د ننګرهار ولایت یوه اوسیدونکې دا کوي چې څو موده مخکې په کابل کې د جلد لپاره یو محصول واخیست، خو د کیفیت د خرابوالي له امله یې له ستونزو سره مخ شوه او پیسې یې هم خوسی ولاړې.
کابل په دریم مکویان په مارکیټ کې د دلی او ایمن پښیم کول نو سم ساري ته لارم یو محصول ترې اغوستو چې اصلا امریکایي کمپنی والا و هغه محصول هلته مې چې دا محصول اغوستو سم ساري والا ته مې چې محصول باید اصلي اوسي ځکه په لوړ قیمت یې اخلم او که اصلي اوسي بېرته به یې راولم توانوم یې هغه ومنله سره نو کله چې ما محصول کور ته راوړو استفاده مې کړو نو اصلا دا نه د هغه کمپنۍ و دا محصول او نه یې د اصلي محصول په څېر کیفیت درلود هغه و چې ما بېرته سم ساري والا ته یې وړو خو هغوی اصلا منکر شو ترې.
د کابل ښار اوسیدونکي فتانه هم ادا کوي او وایي چې دا توکي یو مسؤلیت نه یوازې دا چې د ښکلا او روغتیا پالنه کې ګټور تمام سوی نه دي بلکې په خبره یې ورته بېلابېلې جلدي ستونزې هم پیدا کړې دي.
دغه د پوستکي ویښتانو شامپو کریمونه او دغه ریش توکي چې دي د دې غوډ کیفیت ستونزو په هغه کې که خپل تجربه ووایم ډېر ځله داسې توکي یا پیک وي یا ډېر ګران پلورل کېږي او کله چې وکاروم سې ستونزې لکه د پوستکي خارش د وچوالی یا د ویښتانو د تویدو لامل کېږي عموماً که دا توکي چې دي یا دغه د ګاونډیو هېوادونو نه راځي او موږ چې بیا اخلو د محلي مارکیټونو د هغو نه یې اخلو کیفیت کې تضمین شوی نه دی زما پوښتنه را رسېدي وارداتي توکو کیفیت وڅارل سي جعلي توکي محدود تاریخونه یې باید نه ویسي.
دوی دا کوي چې له ځینو آرایشي محصولاتو نیولې تر عطرو د پوستکي د بېلابېلو ستونزو لپاره کریمونه یا د مینځلو شامپوګانې ژیلونه تر ماسکونو پورې توکي بې کیفیته او یا هم د نړیوالو کمپنیو جعلي مارکونه وي چې له کنټرول پرته بازار ته واردېږي او د دوی ستونزې یې دوه چنده کړې دي. د کونړ ولایت اوسیدونکي شفیقي هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زما هیله له ټولو دا ده چې مخکې له دې چې کار او فعالیت وکړي یا په چا باندې شنی واسېږي که د پوستکي امراض په برخه کې او یا د دوا او درملو نورو بېلابېلو برخه کې لومړی باید ځان مطمئن کړي چې آیا دغه محصول چې زه پلورم دا مشتری ته ګټه رسوي که نه رسوي. که چېرته ګټه ورته نه رسوي د ګټ پر ځای زیان ورته رسوي پس دغه کومه د عاید منوي چې دوی ځان ته جوړه کړې ده حلال نه ده بلکې حرامه ده.
د دې محصولاتو یو شمېر پلورونکي هم په بازارونو کې د بې کیفیته محصولاتو شتون نه ردوي او وایي که څوک با کیفیته توکي اخلي نو قیمتي محصولات دې وپیري. له دې ډلې د کابل په احمدشاه بابا مینه کې د آرایشي توکو یو پلورونکي صدام اریوبي ازادي راډیو ته وویل
یو شی د واخلي خو قیمتي د واخلي او با کیفیته د واخلي موږ له خپل ادرس الحمدلله موږ هر یو مشتری ته چې کوم جنس ورکړی دا موږ ورته پوره اطمینان ورکړی دا چې یا تاسو وینئ چې د جنس په کور کې استفاده کوي
د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو روغتیا پالان وایي چې د پوستکي او ښکلا د آرایشي محصولاتو کیفیت خورا مهم دی او که چیرې روغتیایي معیارونه پکې په پام کې ونه نیول سي بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کولی سي. د جلدي ناروغیو متخصص ډاکټر لطف الله بها ازادي راډیو ته وویل
از محصولات بیکیفیت تقلبي او غیر استاندارد معمولا
دا بی کیفیت تقلبی او غیر استاندارد محصولات کارول ډیر وخت جلد ویښتانو او نوکانو ته جدي زیانونه رسوي چې بیا درملنه خورا ګرانه وي لکه پوستکی شدید سوروالی التهابات خارښت سوځېدل او ځینې وخت مخ او سترګو پړسېدو او د پوستکي د وچېدو لامل شي. دغه ډول بی کیفیت محصولات کارول مضر او دردناکو دانو د پوستکي د سوریو د بندېدو او قوي لکو سبب کیدای شي او حتی د جلد د محافظو برخو لمنځتلو او د جلدی سرطانونو د شدیدو لامل هم ګرځي.
که څه هم له ډېر پخوا راهیسې په افغانستان کې د ښکلا او روغتیایي محصولاتو د کیفیت په اړه شکایتونه موجود وو خو یو شمېر پیرودونکي په ځانګړي ډول ښځې وایي چې په دې وروستیو کې دغه هیواد کې خراب اقتصادي وضعیت او د دوی خپلو مالي ستونزو دې ته اړ کړي چې ارزانه او د ټیټ کیفیت لرونکي وارد شوي محصولات واخلي ځکه په خبره یې قیمتونو ته یې وسه نه رسېږي هغه محصولات چې د روغتیا پالانو لخوا خورا خطرناکه ګڼل کېږي. د یادونې ده چې د تیر جمهوري نظام د نور او استاندارد د تفتیش ادارې افغانستان ته وارد شوي ډیری توکي څارل خو اوس روښانه نه ده چې دا څارنه په کومه کچه موجوده ده.
د دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
مال
می ټول می در بدر رسید ل اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل اندیا ځادی رادیو نل دکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ور کړی وای
جوګان ازادي رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
په خوست کې زرته نو هغه ځوانانو ته د کار وسایل ورکړل شول چې د کیسبونو شپږ میاشتنۍ دوره یې بشپړه کړې ده. یاد برنامه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د نږدې $200,000 په لګښت پلی شوې، 800 ځوانانو ته پکې د خیاطۍ او 200 نورو ته د لبنیاتو د راټولولو او بازار ته د وړاندې کولو مهارتونه ور زده کړل شوي دي. هغه ځوانان چې په دغه پروګرام کې پر کیسبونو سنبال شوي په دغه مسله خوښ وو چې تر دې وروسته کولی شي په آزادانه ډول ځانونو ته کاروبار چمتو کړي او بوخت توسی. جزئیات د نجیب الله لوخیل په دغه رپورت کې
د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د ښوونې علمي او کلتوري سازمان په مالي ملاتړ د خوست ولایت مرکز او ګربز ولسوالۍ اړوند زر تنه ځوانان چې مخکې وزګار وو او اوسمهال د خیاطۍ او د کورنیو څارویو د لبنیاتو د راټولولو او بازار ته د عرضه کولو په برخو کې د حرفو او کسبونو شپږ میاشتنۍ زده کړې کړي، هغوی ته د خپلو کسبونو وسایل ورکړل شول. د یاد برنامه منتظم محمد عثمان هاشمي مشال راډیو ته وویل
کې د 2015 کال د اگست میاشت کې شروع شوی و او ټول ټال زر کسان شاګردان په دوه کې وروزل شول چې 200 کسان د لبنیاتو په برخه کې او 800 کسان د خیاطۍ په برخه کې. دا پروژه د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په همغږۍ د غوښتنو طرزالعملونو مطابق شپږ میاشتې دوام وکړه.
په افغانستان کې چې اوسمهال د بیکاری کچه لوړه ده، د ښځو او نارینهو لپاره د کسبونو زده کړه او له هغې لارې د خپلو اقتصادي اړتیاو پوره کول مهم بلل کېږي. د یاد برنامه یو تن فارغ محمد الله وویل
مخکې ډېر د کوره وم، اوس مې د خرپوي زده کړه وکړې د خیاطۍ په برخه کې او د کوار مؤسسې څخه ډېره مننه کوم چې د خیاطۍ اړوند وسایل ماشینونه او نور وسایل چې موږ ته راکړل، نو په آینده کې به موږ وکولای شو چې د دې په ځای خپل مسلک مخته بوزو او بیکاري له منځه یوسو او موږ به بل خبره دغه ده چې موږ به خپل کورنۍ لپاره نفقه هم پیدا کړو او د وسایلو څخه به ښه سلمه استفاده وکړو.
اوس مهال ډیری حقوق ځوانانو هم د حرفو او کسبونو زده کړو ته مخه کړي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې کوي او یا ورڅخه فارغان دي. دوی وایي که چیرې کار او کسبونه کې نو د اقتصادي ستونزو له کبله بیا نشي کولی خپلې زده کړې سرته ورسوي. د برنامه یو بل تن فارغ قانون الماس وویل
هم دې کورس کې ماشپګ میاشتې زده کړې تر سره کړې. اوس مهال زه خیاط شوم او موږ سره نن مرسته وکړه، اوس کولی شم د همدې خیاطۍ له لارې زه د خپلې کورنۍ نفقه پیدا کړم. نه خپله مصروف یم، د ماسپښین مهال خیاطۍ ته ځم، سهار مهال اوس کنکور آمادګۍ امتحان ورکوم.
په ورته توګه ځایي چارواکو د حرفوي زده کړو د شپږ میاشتني کورس په فراغت غونډه کې له ګډونوالو وغوښتل چې هغو ځوانانو ته هم د حرفو د زده کړو بلنه ورکړي چې لایا او وزګار پاتې دي. د ولایت مرستیال مولوي محبوب شاه قانت وویل
کوشش دا وکړي چې هغه ورونه چې هغه عادت دا ګرځېدلی ده، معتدین ګرځېدلی دي په چرس او په موادو مخدرو، هغه هم تاسو خپل ځان سره ملګري کوي، د دې کار د کسب اهمیت ورته وښيي ترسو دوی هم ستاسو لپاره د راتلونکي و سرمایه وګرځي او د تاسو په کیسه خیستا ځوانان جوړ شي.
یاد دیوی په ټولنه کې د کار د بازار اړتیاو ته پکتو د ځوانانو د مسلکي مهارتونو لوړول، د بیکاری د کچې د راټیټېدو، د سیمه ایز اقتصاد پیاوړتیا او د ځوانانو لپاره د ځان بسیاینی او دوامدار عاید لپاره د فرصتونو په برابرولو کې د حرفو او مسلکونو زده کړه او بیا په دې ډګر کې عملی کار مهم بلل کېږي، کوم چې تر پخوا ورته د افغان ځوانانو پاملرنه ډېره شوې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
په تورخم کې سوداګر وایي نږدې څلور میاشتې شوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په شمول ټولې لارې د دوه اړخیز تجارت په مخ تړل شوي. دوی ویلي نه یوازې سوداګر لویو تاوانو سره مخ دي، بلکې په تورخم کې ورسره په زرګونه مزدوران هم بېروزګاره شوي. د پاکستان او افغانستان کې د طالبان حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ تیر کال یعنی 2015 کې د اکتوبر په 11مه په پولو نښتې وشوې او د اکتوبر په 12مه ورسره د دواړو هیوادو ترمنځ ټولې لارې وتړل شوې. سوداګر او مزدوران وایي په کار ده چې دوه اړخیز تجارت ژر تر ژره بیرته پیل شي. نور جزئیات له سیمې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال فرهاد شینواری راکوي.
په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې مشر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړل شوي دوه اړخیز تجارت بیا بحالۍ لپاره د وفاقي حکومت یو شمېر ادارو او چارواکو سره ملاقاتونه وکړل، خو تروسه یې څه مثبته نتیجه ور نه کړه او د تورخم په شمول ټولې سرحدي لارې لا هم تړلې پرتې دي.
کو تر اوسه پورې نه په میټنګ کې موږ له چا داسې مثبت خبره را کړې ده چې په هغه کې څه یقین دهاني، او نه د میټنګو نه پس د هغو ځایونو موږ ته څه نتیجه میلاو شوې چې سړی مطمئن شي چې مخکې به څه کېږي. د نقصاناتو چې کومه خبره ده هغه تقریبا د کلکولیشن نه اوس وتلې ده، ځکه چې هغې موقع سره د اکسپورټ تقریبا 2.5 ملیون USD یومیا حساب وو او د امپورټ تقریبا 1540 ملیون روپیز نقصان وو یومیا. اوس موجوده وخت کې که زموږ د ترانسپورټر او عام تجار او غټ تجار او لیبر او داسې نور تجارت کوونکي ټول اړخونه راوخلو، نو زه یم چې دا حساب هغه حد کراس کړو چې د دې ازاله پر روان وخت کې ناممکنه ښکاري.
په تورخم کې د مزدورانو اتحادیې مشر فرمان الله ویل چې تورخم د دوی د ګټې یوازینی ذریعه وه او چې کله نه پرې تجارت او ترانسپورټ بند شوی نو دوی ورسره بېروزګاره شوي دي.
نږدې څلور میاشتې وشوې چې پوله بنده ده، له دې نه ډېر زیات خلک متاثره شوي دي. زرونه مزدوران دي چې په تورخم باندې بیکار کړه. ورسره که زموږ وګورو یو مزدوران نه، ورسره موټر چلوونکي چې کوم کې بې داس پرلی وړې راوړې واړه موټر، بیا زموږ وګورو دې سره غټ موټر متاثره شوي دي. غټې چې کومې لارۍ وې دغه هم ودرېدلې دي، دې کې کلنډر او ډرایور چې دي دا مزدوران دي، دا هم متاثره شوي دي. او اوس کیسه صرف د تورخام او د لنډي کوتل یا د پېښور پورې پاتې نه شوه. که زموږ وګورو په پنجاب کې چې کوم دیکانان دي هغه هم متاثره کړي دي، نو انتهایی زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. په کورو کې خوراکي توکي ختم شوي دي، دواړه قسمه متاثره شوي، یو ذهني خراب شو، یو چې موږ وګورو ماشین ډېر سخت خراب شوي دي.
د خیبر ضلع یو مدني فعال اسرار احمد ویل چې په تورخم کې د کاروبار بندېدو په لنډ کوتل بازار هم اثر کړی او څوک پکې د سودا اخیستو توان نه لري.
اوس وګوره بازار هم مکمل خالی خالی دی او بس خلک خدا سه چې نیم نه زیات خلک پنجاب ته شو کار روزګار لپاره او ډیرو ته کارونه نه میډه وګینو. بیروزګاری حد نه زیاته ده، نیمو نه زیات خلک زموږ چې چانه اور قرضونه او دغه کې خښ شوي دي او زیات تر کوس وګوري نو ډیر بد حالات په دې کې صوبان شوې دي، ځکه چې نشو دغه طرف ته توجه جوړه شوې ده. نو بس باډر خو دلته یو روزګار ځای او خلکو به پکې ټیم هم پاس او روزګار به مو ژوند به مو خلک به ورسره خو کومه مالدار خلکو مطلب په بارډر کې به کوم خلکو خو روزګارونه او بلاندې خلکو لم پیسې او دا ورکول خیر خیګړه به کړای شو. نو سخت پلم په بدالات کې دي، نو چې کوم پیسو نه خو هم اوس وخت کې کمزوري دي، خپل روپۍ او دانشي پوره کولای او هم په قرضو دا باندې وخت تیری.
د تیر کال 2015 د اکتوبر په 11مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت د امنیتي ځواکونو ترمنځ په خواوشا 50 سرحدي پل باندې سختې نښتې شوې وې چې په نتیجه کې یو بل ته مرګ ژوبله اړولې وه. ورپسې د اکتوبر په 12مه نیټه باندې د دواړو ملکونو ترمنځ ټولې سرحدي تجارتي لارې وتړل شوې. پاکستان تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمېر وسلوالې ډلې په افغانستان کې موجود دي او هلته نه په پاکستان کې بریدونه پلانوي او د تجارت پر مخ د پولو نه خلاصولو لامل د افغان طالبانو حکومت لخوا د دوی پر خاوره د وسلوالو پر ضد کاروایی نه کړل دي. خو بیا د طالبانو حکومت په بیا بیا ویلي چې خپل خاوره چاته د کومبل ملک پر ضد استعمال دو ته نه پرېږدي او وسلوال په پاکستان کې دننه موجود دي او بدمنی د دوی داخلي مسله ده. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ تیر کال 2015 په سپتمبر او نومبر میاشت کې لومړی په قطر دوها او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي وو، خو د تجارتي لارو په خلاصولو سره نو متفق شوي او د هغې نه پس د دوی ترمنځ کومه بله رسمي غونډه نه ده شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاره واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.